ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کندوز د وروستي وضعیت حال درکو. امنیتي ځواکونو د ښار مرکزي برخې نیولې ده چې هلته اوس روان دي. په دې به راپورونه ولرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سولمل او احمد شبری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی وايي هغه مسؤلین به مجازات سي چې د کندوز په سقوط کې بې پروايي کړې ده. د ولسي جرګې رئیس وايي په کندوز کې باید تصفیوي عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو پورې دوام وکړي. او په افغانستان کې د پغوس ملاتړ ماموریت ځواکونه وايي چې افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسي. ده هم پورا خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسؤلان معلوم کړي چې دغه ښار د سقوط په اړه بې پروايي کړې ده. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني نن د کندوز امنیتي مسؤلانو ته د ویډیو کانفرنس لالارې ویلي هغه کسان به مجازات سي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. په بیان کې د هغو امنیتي ځواکونو د ساینې خبره هم سوي چې دا ښار بیرته له طالبانو څخه ونیوي. اخو د ولسی جرګې رئیس وايي په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي. عبدالروف ابراهیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل تصفیوي عملیات باید تر هغه دوام وکړي چې دغه ولایت د مخالفینو لشتونه په بشپړ توګه تصفیه شي.
عملیات هم اکنون جریان داره. ما با دوام عملیات
شغله ابراهیمی وايي په هغه صورت کې چې مدیریت په سمه توګه وسی مشتمل رو د عملیات تر هغه دوام وکړي چې له مرکز تر کلیو باندو پرې ټوله کندوز د وطن د دشمنانو له موجودیت تصفیه شي. لدې مخکې د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې دا مهال د کندوز په ښار کې تصفیوي عملیات دوام لري او دا عملیات به ټول ولایت ته وغځول سي. د کندوز ښار پس له درو ورځو نن سهار له طالبانو څخه بیرته ونیول سو. د مدني ټولنو سلګونه غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ. مظاهره کوونکو ټینګار وکړ چې په دولت کې دننه د پنځم ستون کسان باید وپیژندل سي او محاکمه ته وړاندې سي. دوی د غرض د لوړپوړو امنیتي چارواکو د لری کېدو نارې وهلې او ویلې چې د طالبانو لاسته د کندوز په سقوط کې معامله سوي ده، خو جمهور ریاست وايي هغه کسان معلوموي چې په دغه پیښه کې بې پروايي کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ نوې مشر وايي افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسي. جنرال ګورډن سکپ ډیویس چې نن په افغانستان کې د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ مسولیت له جنرال ټاټ سیمینایټ څخه ترلاسه کړ ویل چې د همدې هدف لپاره به افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامنې زیاتې شوي او د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې هم ویل کېږي چې ناټو د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ کړی دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی له ځوانانو غوښتي چې د ملي وحدت پر حکومت باور وکړي. میرمن غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې حکومت د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره هڅې کوي.
شما آینده افغانستان هستین و این حکومت
میرمن غنی وايي تاسو د افغانستان راتلونکي یا سودا حکومت غواړي چې تاسو د راتلونکي لپاره اسانتیاوي راولي چې کولای سو د ملي وحدت پر حکومت اعتبار وکړو. د پداسل کې د چپروستي کې د نامنې او بیکاری او یو شمیر نور دلایل او عمل له افغانستان څخه د ځوانانو د تېشتې شمیر مخ په زیاتې دودې. د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لنډې د می ورسته احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پوځیان وایي 15 مشکوک وسلوال د افغانستان پولیس ته نشته د غیوات په شمال لویدیس کې د هوایی بریټ پر مهال وشل شوې دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي وویل په نننۍ بمباری کې د وسلوالو شپش پټن ځایونه د افغانستان د پولیس نشته 40 کیلومتر لري ویجاړ شول. د پاکستان حکومت له تیر کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پرله پسې عملیات کوي، په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې. خو افغانستان انتقاد کوي چې پاکستان افغان طالبان پرې ایښي دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي او له هغه ځایه د افغانستان دننه عملیات وکړي. پاکستان دا تورونه ردوي او افغانستان او هند ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکړې تکمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز وکړ. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې پر هغه کرښه چې کشمیر په دوو برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربند رعایت کړي او له قید او شرط پرته دې د سیاچین له سیمې ځواکونه په شا کړي. نواز شریف همدارز وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې ډیلی دی یو ځل بیا دا یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1948 کال راهیسې درې ځلې جګړه کړې چې دوه ځلې د کشمیر پر سر و. ایران وایي چې تیره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې راپورونه خپره شوي وو. په مینا کې اووه ورځې مخکې حاجان تر پښو لاندې شول. نن اونۍ وروسته د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې داسې باور کېږي چې 1440 ایراني حاجان د سپتمبر په 24 مکې مکرمې ته نږدې په مینا کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي د دې پیښې په ترڅ کې د ټولو مړه شویو حاجانو شمیر 1290 تنه یادوي. د ایران مذهبي مشر تیره ورځ سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دي د ایراني حاجانو جسدونه ایران ته وسپاري. آیت الله علي خامنئي دا خبرداری په دې پسې ورکړ چې ایران په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د مینا له پیښې وروسته د څلورم ځل لپاره احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سرلننه خبري پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نشټو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونو او د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نشټو خطر روسه تر دې زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیره ورځ په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې خبري اعلان وکړه تر دې بمباري وروسته وویل
My problem isn't that I don't understand what they're doing.
زما ستونزه دا نه ده چې زه په دې نه پوهېږم چې دوی څه کوي. زما په فکر ستونزه دا ده چې هغه څه چې دوی کوي هغه عکس العمل لري او برعکس نتیجه ورکوي. روسیه وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځایونه په نقشه کړی دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیشن ډلو ویلي چې روسیه هغه ځایونه وښته چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن ډېر اندیشمن کړی دی که چیرته روسیه الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نقشه کړي نه وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تیره ورځ جوړ شوي وو یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې رای واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتو کې ورپول شي. په دې رای ورکوونکو کې 119 هیوادو موافقه رای ورکړه، 15 هیوادونو ممتنع رای وکاروله او اتو هیوادو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده هواره شوې. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. 2:08 دي په دې خبرونه کې وړاندې اوري. په کندوز کې لخپل خبريال سره خبرې کوو. دغه شهر له چوکا له یو پوځي سره جګړه شو. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا له لوري په افغانستان کې جوړ شوی هوایي ډګرونه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګیدلی دي.
زړه حمله یادونه باسو ځکه چې نن نړیواله ورځ ده. په ونیزو پروګرامونو کې سپورت او کور کلی لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی د کندوز له چارواکو سره خبري کړې او د کندوز د سقوط په سقوط کې د ملامتو کسانو د پیژندل غوښتنه کړې ده. کندوز ښار د برتنیول لپاره افغان امنیتي ځواکونو نن سهار وختي شاوخوا 3:30 عملیات پیل کړل او د ورستیو راپورونو پر اساس د ښار اکثره برخه امنیتي ځواکونو نیولې دي، خو داسې راپورونه همشته چې لا هم د ښار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي. اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د کندوز د ورستی وضعیت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړی او دغه راز د ولسمشر غنی د څرګندونو په باب.
بله څرمن سپ تاسي او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لومړني معلومات تاسو ورکړل چې نن سهار درې نیم بجې افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته د کندز ښار ته ننوځي او هغه امنیتي مسؤلیت یې خپل کړي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه په کندز کې خپل تصفیه عملیات ته ادامه ورکړي او د کندز ښار په بیرته نیولو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوبله وخت ده. د دفاع وزارت د وایم رسیال دولت وزیري په دې اړه ازادۍ رادیو سره په مرکه کې
کندوز خار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې لپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ورتسلیم شي. موږ قوتونه مرګ او ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلان ګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
خو طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې خپرولو سره ویلي چې دوی د کندز ولایت په ولسوالیو کې پرمختګ کړی او دولتي ځواکونو ته درنه ملک ژوبله اړولې ده، هغه څه چې افغان امنیتي چارواکو ورنه انکار کړی دی. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن په یو ویډیو کانفرنس کې په کندز کې د جګړې د رهبری کوونکو امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړې او ویلي چې په کندز کې تصفیه عملیات د څنګ ته سیمو ولایتونو له امن سره هم مرسته کوي. دغه شان په همدې اړه لار څخه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر ژر به یو پلاوی د موضوع د سیړن لپاره کندز ته واستول شي او چا چې وظیفوي غفلت کړی وي هغوی به د قانون سره سم وپوښتل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د دې تر څنګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د کندز ښار په بیانیونه کې چې کومو سرتیرو افسرانو میړانه او سرخندنه کړې هغوی به وستایل شي. په ورته وخت کې په بغلان کې چارواکي وایي چې په زرګونه کسان د کندز د جګړې د ولایت ته کډه شوي دي. د بغلان ولیویان سنت الله تیمور ازادۍ رادیو ته ویلي چې د وکسانو سره چې هر شیبه د ډیرو بدو په حال کې دي، کوم مرسته هم نه ده شوې. خره چې د خاغلی تیمور خبرې هم واور په دې برخه کې
بیشتر از 6000 بجو شده فعلا وارد دخار شده. این بگونه روز افزون ادامه پیدا کرد. با گذشت هر ساعت صدها خانواده دارن وارد شهر طالقان میشن. ارقام بجو شده ها نهایت بالا و این با گذشت ساعت افزایش پیدا میکنه و چیزی را که ما در دخار دادیم این قطعا کفایت نمیکنه. اون را مسئول است در ولایت قندوز به ما چیزی از زون یا از مرکز کشور در امروز انتقال نیافته.
په بخښنه سره په تخار ولایت کې د والی ویان خغل سنت الله تیمور خو په کابل کې د بیړنۍ حالات سره د مبارزې کمیټه او د سره سریب کمیټه وایي چې د دوی هغه څمراستي چې هلته موجود وي په ولایت کې د اړو کسانو ته رسیدلی دی او هڅه کوي چې نوري مرسته هم د اول لري د کسانو ته ورورسیږي. اسمه خبريال کندوز ته تللی چې د پرونی په جریان کې به ان شاء الله کدا غوي سره اړیکه ونیول شو ژوندې حال.
بله ډیر مننه تمیم اخګر دا شیبه په کندوز کې ده. له سره به هم کوشش وکړو چې تماس ونیسو. د غرس د ازادۍ رادیو بل خبريال اجمل آریان هم کېدای شي چې د ټلیفون لاري سره اړیکه مو ټینګ شي او هغه هم د کندوز د ورستي وضعیت په اړه معلومات درکړي. خو مخ در دې چې کندوز شارت لار شو او خپل خبريالانو سره خبري وکاو یا هم په دغه شار کې لځینو پوزي چارواکو سره خبري وکاو لا تاسو اوریدونکو غواړو چې د کندوز اوسیدونکو اس کول شي لږوست ازادي رادیو ته په مستقیم ډول ټلیفون وکي او د خپل د سترګو لیدلې حال لنور اوریدونکو سره شریک کړي. یوازې هغه اوریدونکو کولای شي چې ټلیفون راوکی چې په کندوز کې اوسي، دا شیبه په کندوز کې اوسي او وضعیت لنږدې ویني، کولای شي چې لږوسته مشته ټلیفون وکي او خپل نظر او د سترګو لیدلې حال لنور اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم د پوزي چارو کارپو شاغلی عتیق الله امرخیل د ټلیفون لاري را سره دی. امرخیل صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که په پیل کې
تشکر
مننه سلامت اوسه. د کندوز په عملیاتو کې خاصو افغان ځواکونو وای عمده رول لوبولې ده. د دغه ځواکونو په اړه کوم شر اوریدونکو ته وایس دا څنګه ځواک دی لنور سره څه توپیر دی؟
موږ یو خاص ځواکونه لرو چې هغه په پولیسو کې هسته، په اردو کې هم هسته او په امنیت کې هم هسته. دغه ځواکونه نسبت نور اردو ته په خوونه او روزنه او په تعلیمات نظامی او د صحت او د فزیکی لحاظ باندې ډیر مشکل دي او په خاصو شرایطو کې د روزو شوی دي یعنی په مشکل ترین شرایطو کې د روزو شوی دي او خصوصا د روزو شوی چې غوډي په خارونو کې په کوڅو کې او په کلو کې څنګه جګړه وکړه دا ځواکونه د ډیر وخت راځي د کومندو ځواکونه دي او خاص ځواکونه هم ستدلته چې په بعضې وخت کې د دغه شرایطو دپاره دا استعمالیږي او واقعا په فزیکي لحاظ هم ډېر غښتلي دي او په ښوونه او روزنه هم د دوی ډېره ښه شوې ده او سلا یې هم که خفیفه ده ولې معاصره سلا ورسره ده او په څنګ دې کې دوی په دغه جګړو کې چې دا چریکي جګړې دي او په کلیو کې او په کوڅو کې چې جګړه کېږي په دې کې خاص مهارتونه لري
بله صاحب په راپورونو داسې معلومیږي چې لا هم د کندوز په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي او شاریان وایي چې کله د ډزو ږغ زیات شي کله کم شي داسې معلومیږي چې ښار کاملا تصفیه نه دی څه فکر کوي په داسې یو وضعیت کې به ملکي تلفات زیات نه شي
دا نو په دې پورې اړه لري چې زمونږ ځواکونه خپلې مورچلې کوم ځای کې نیولې دي که په هغه ځای کې چې هغه د دې نظر د ارتفاع فوقیت لري او نقطې نظر د عبور مرور په ښه وضع کې واقع چې د مخالفین ونشي کولی خپل حرکات یا خپل مانورونه تعمین کا نو په دې صورت بیا دغې کم دي تلفات کم دي او خدای مکړه دوی بیا په داسې موقع کې واقع وي چې هلته دښمن په لوړوي هلته دښمن په ښه موقع کې واقع وي او دوی په دغه حالت کې له خاصو تکتیکونه کار وانخلي طبعا دلته تلفات هم د ملکي زیاتېږي هم د دغه زیاتېږي د دویمه خبره داسې چل ده چې ثقیله سلا موضوع څنګه ده چاسکه ده او څرقه د استعمالوي که چېرته دلته ثقیله سلا استعمالیږي د چا له طرفه یا د هغوی له طرفه یا د دوی له طرفه په دغسې شرایط کې واضح ده که په کور کې مرمۍ لګېږي یا په یو دوکان کې مرمۍ لګېږي یا په یو ځای د تجمع کې مرمۍ لګېږي طبعا چې دا تلفات د ملکي هم زیاتېږي او خسارات هم مابین ته راولي
بله داسې معلومیږي چې د کندوز نیولو د طالبانو روحیه ډېره پیاوړې کړې ده څه فکر کوئ چې بیرته بایلل به یې د دوی لپاره څنګه اغېز ولري
دا خو ډېره واضح ده دوی په اوله ورځ کله چې په دغه باندې حمله وکړه میدان هوایي باندې دوی هلته سخته ضربه ولیده ډېر سخت تلفات یې وکړې دوی مشران پکې له بینه لاړې دغه اوس د دوی دا شاتتک یوازنه سبب همدغه ده چې هغه هوایي ضربه چې غودي هلته ولیده د دوی په روحیې تاثیر وکړ واضح ده کله چې دوی اوس له کندوزه وځي او کندوز پرېږي نو د خلکو هم یو څه باور په امنیتي قوتونو باندې راځي چې امنیتي قوتونه کولای شي په هر ځای کې دښمن شاته وتنبوي او هم دوی ته داسې معلومیږي چې په امنیتي قوتونو کې اوس زور شته قوت شته نظم پکې شته همغږي پکې شته او په دوی پر روحیه باندې کاملا چې دا تاثیر کوي
بله طالبان ډېر له هوایي ځواک شکایت کوي وایي چې په دوی باندې سختي بمباری شوې دي څه فکر کوي چې واقعا په دوی سختي بمباری شوې دي او کنه دا خبره د دې لپاره کوي چې د خپل مات علت بهرانیان وشي ځکه په دې تاکید کوي
نو بمباری خو به خامخا په دوی باندې شوې ځکه چې په جنگ خو څوک الوه نه ویشي او نو څوک دې ته ګوري چې زه تیاره لرم او په شا به باندې ماشو کیږه اخلم څوک نه پیولم داسې خو نه ده دا خو واضح ده ولی د دې نه دوی خپل بهره برداري هم کوي دا څه په باندې شوی ده بمباری ځکه نهسته ځکه چې عسکري کې او قانون ده هر څه چې په لاس کې لري په دښمن استعمالوه هر څه چې په لاس کې لري نو په دې خاطر باندې دوی خو داسې نه شوي لږ چې په موږ بمباری کوي موږ به پرې کمې کولې دوی به هر څه کول چا به نه کمې څه کړي داسې په نس کې ده ولی داسې هوایي قوت خو یو اساسي یو قوت ده د اردو ښایي لاس ده نیم بدن ده نو دا چې کمې پیسې وي که زیاتې پیسې وي ولې د دوی روحیه یې ماته کړې ده
بله صاحب ډېره زیاته مننه د پوځي او امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې بیا هم په کندوز کې پاتې کیږو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د تلیفون له لارې راسره دی آریان صاحب تاسو ته مرکلی وایم د کندوز وروستی حال اوریدونکو ته ووایاست وضعیت هلته څرنګه دی
سلام تاسو ته د دې اړوندو ته په کندز کې اوس مهال هم جګړه دی وسلوال او مخالفینو او د افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري خو د کندز امنیت قومندانې دیوایان په وینا چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز ډېره برخه نیولې ده اوس مهال د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده خو لا هم د دې ولایت په یو شمېر دا برخه کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري بل خواته بیا د طالبان ویان ذبی الله مجاهد وایي چې دوی لا هم د کندز ښار د دوی په کنټرول کې ده او د دوی طالبان افغان ځواکونو سره په جګړې کې بوخت دي خو د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی څلور ورځې کېږي په دغه جګړې کې هلته معاشره پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي مثلا خوراکي توکو ته او اوبو ته ډېر لاسرسی نه لري صحي خدماتو ته همدارنګه په دغه ویل کېږي دي چې په دغه جګړې کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتی ده خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دقیق ارقام یې په دې اړه نه ده ښکاره کړی.
ډېر زیات مننه آریان صاحب. بیا هم د کندوز په اړه راپورونه او مرکې لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د خپرونې په دوام کې کوشش کوو چې د ازادي راډیو له بل خبریال تمیم اخګر سره خبرې وکړو. تمیم اخګر له کابل څخه کندوز ته تللی دی. هغه به د امنیتي چارواکو څرګندونې هم تاسو ته بیان کړي چې امنیتي چارواکي څه وایي. او د کندوز د ښار اکثره اوسیدونکي په کورونو کې بند دي. راپورونه وایي چې دوی له کورونو نشي وتلی، نه پوهیږي چې حقیقي اوضاع څه ده. خو بیا هم که څوک غواړي چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي، څو شیبې وروسته دې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به اعلان کړم. د خپل سترګو لیدلی حال دې بیان کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. ساعت 2:22 دي. د کندوز ښار په مرکزی چوک کې له یو افغان صاحب منصب سره احمد شیبر تلیفوني خبرې کړې دي. دا هغه پوځي دی چې زموږ په سهارنۍ خبرونو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به افغان ځواکونه ښار ته ننوځي. د مرکې په پیل کې دغه صاحب منصب ازادي راډیو ته وایي:
کومې سیمې پاتې دي تر اوسه پورې سي؟ هلته لا هم طالبان شته.
یو کیلومتر لاره پاتې ده چې خره تاسو ته نور دی خرج د درې طرفه ټول تشکر دي. تقریبا دوه دوه نیم ساعت لپاره دیګا انکړي دي چې موږ یې عمر کړی دي. دوه دوه نیم ساعت لپاره تیاری وسی دي چې اوس هم د سبینې په دغه چوکې پراتی دي.
تاسو ویل چې تقریبا 2500 کسان د طالبانو مړه شوي دي، په دې کې بهرنیان هم شته او کنه؟ تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشي پیژندل چې خارجیان هم پکې شته او کنه.
په دې کې چینایان دي، تاجکان دي او ازبکستان هم دي. ډېر ګروپ خلک پنجابیان هم پکې شته.
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځینې مسله کسان ژوندي هم نیولې دي؟
ژوندي ډېر کم نیولې دي. لږ دوه کسان ژوندي نیولې دي، نور کم مړه کړي دي.
د شار په منځ کې دغه وسې تاسو له ما سره خبرې کوي، د ځینو شته چې حالت مقاومت وي او یا د افغان ځواکونو سره طالبان کوي؟
وو تقریبا د 700 متر کې مقصد موږ خاتونه پراته دي. د شلشکل دي
د شار منځ اوس آرام ده. د فیرونه پکې نشته؟
فیرونه کې سم ده، څنګه لري
دي. د الوتکه هم په بمباری کې برخه اخلي دغه وسې؟
تاریخ مبارکی وته د بمباری ته دوام
ورکړو. ستاسو ملګرو کې څوک ټپیان شي بي دي او یا چا ته تلفات اوښته؟
موږ ته نو پر تلفات ان شاء الله به نه اوښته او ځنا پر من د پیسي دي کنه کې نو تلفات به نه راځي.
دا څه خبر لري چې ځینې طالبان له کندوز تشدیدلې دي نور سیمو ته تللې دي او کنه مقاومت کوي؟
و د معلومات په باندې د معلومات راغله چې کشمیر معلومات د طالبان د تاسو په خوا حرکت کوي دا او امر خاطر پکې دي.
د کندوز ښار افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه ستاسو عملیات د هوایي میدان لخوا راغلل او د کندوز تر چاو کرا ورسېدی؟
څلور کاله محاصره ده. موږ تاسو ته د رپورټ کې منځ باندې وو ستاسو دغه اوس مال په منګور لا تر ورسېدو وو د جنگ په سوالا کې نه دی خو نه دی خو نه موږ په یوه تاسو نه لیک نو هغه شمال په جنوب په جنوب په موږ ځواکونه د شرق باندې او غرف هم کړی ده کله چې موږ بلاک ما چوازه خبر باندې چې محاصره کړی دی به
په انګور باغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ساسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 نفر محاصره ده په انګور باغ کې.
په کندوز ښار کې یو افغان پوځي و چې د کندوز د وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو. له دې شیبې وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو. په تېره بیا د کندوز اوسیدونکو ته چې د خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړي د ټلیفون شمیرې دي 0993-503-1540 باندې ټلیفون وکړي او د کندوز د وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم اوریدونکو ته البته یوازې او یوازې د کندوز ښار اوسیدونکو ته نوبت ورکوي چې د خپل سترګو لیدلې حال نور اوریدونکو سره شریکي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوي ځان معرفي کوي که کولای شي.
نو د کندوز ښار خبرې کوم.
مهرباني. څه حال دی په کندوز ښار کې؟
سامان تاسو وګورئ دا چې موږ چاوک نه راغلی دا څنګه دروغ دی؟ دولت سره دروغ وایي دا خو څه کوماندو په کار کې ټوب شي ویډیو
ته دې شهر په کومه برخه کې اوسه؟ ته په خپل په کوم ځای کې اوسه؟
ولایت طالبان دي چاوکي طالبان دي چې باندې تاسو موږ چاوکي پراته دي دا چاوکي چا امر کړل د مړي چار کې ویلي دي.
صحیح صحیح. تاسو نظر واوریدل شو. مننه چې ټلیفون دی وکړ. بل اوریدونکو هم لرو او هله لرو چې یوازې او یوازې د کندوز ښار اوسیدونکو دی ټلیفون راو کې مهرباني کوي. مهرباني کوي. وعلیکم السلام. لکم زین خبري کوي؟ سلامت اوسئ. لکم زین خبري کوي تاسو؟ له کندوز له کوم ځای نه خبرې کوي تاسو؟ فعلاً په کوم ځای کې یاست؟
د کندوز په ښار کې.
ښه. د ښار په کومه سیمه کې یاست؟ یو څه زر خلکو ته ووایه چې په کومه سیمه کې تاسو اوسئ چې اوریدونکي پوه شي چې دا اوریدونکی په کندوز په ښار کې دی، په کومه سیمه کې دی او وضعیت هلته څنګه دی؟ ستاسو نظر هم واوریدل شو. دا البته ډیره مشکله ده چې څوک دې پوه شي چې واقعا د اوریدونکي له کندوزه خبرې کوي او کله یو بل ولایت نه خبرې کوي. دا یو څه مشکله ده. د مشتری پیژندل هم ګرانه دي. په هر حال د اوریدونکو نظر وو. د دې خپرونې په دوام کې البته په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. کور کلی او همدارس د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدانه پروګرام. د خبرونې تر نیمایي مخکې د زړو یا بوډاګانو په اړه هم یو مطلب لرو. نن نړیواله ورځ ده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوي. یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سو سب
سیسی تر
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر
Orteye çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
سات دو بجې او دیرش دقیقې سوې د لنډو خبرونو ور رسیدلې ده. احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسولان معلوم کړي چې د غشار په سقوط کې بې پروايي کړې ده. د جمهوریت ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن د کندوز امنیتي مسولانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل هغه کسان به مجازات شي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې رئیس وایي په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي. د مدني ټولنو په لسکونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډې قومندانۍ نوی مشر وویل افغانستان به هیڅکله د نړیوالو ترسانو په ځاله بدل نشي. پاکستانی پوځیان وایي 25 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال نن ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرایز او وړاندیز په ملګرو ملتونو کې وکړ. ایران وایي چې تیره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجان نږدې دوه برابره تر هغه ډیر مړه شوي دي چې مخکې راپورونه خپره شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سر لننه خبري پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نشټو مخاوني ولشي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، کور، کلی او سپورت. خو نن د اکتوبر لومړی د زړو یا د ډیر عمر لرونکو ورځ ده. د 1990 میلادي کال د دسمبر په 14مه ملګرو ملتو پریکړه وکړه چې د اکتوبر لومړی دی د زړو نړیوال ورځ وي. ټولو زړو ته دا ورځ مبارک وي. تصادفا له دې ورځ سره په یو وخت جرمني ته د یوه زاړه افغان د سفر خبر لرو. په دې خبر کې چې لویدیځو رسنیو خپور کړی ویل شوي چې یو افغان چې وایي یو سلو لس کلن دی په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دی له 8 میاشتې سفر او 3000 مایل لارې کچ کولو وروسته جرمني ته رسېدلی دی. عبدالقدیر عزیزی له خپلې 18 کلنې لور او د کورنۍ له 8 نور غړیو سره چې په دې ستونزمن سفر کې له ده سره مرسته کړې ده جرمني ته پناه وړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې کله چې د جرمني مامورینو د عزیزی له کورنۍ څخه د عزیزی د عمر په اړه وپوښتل، هغوی وویل چې نوموړی په 1915 میلادي کال زیږیدلی دی. دی کوم سند یا د زیږیدو سرټیفیکټ نه لري چې عمرې تایید شي او پولیس هم نه دي توانیدلی چې عمرې تصدیق کړي. خو په دې کې شک نشته چې عزیزی د ټولو هغو 8 لکه پناه غوښتونکو په منځ کې چې 6 کال جرمني ته تللي دي تر ټولو د زیات عمر لرونکی دی.
گلوں نے دبہار دی دا یاران لکھ گلوں نے دبہار دی دا خزان پر تاورجی زدرے خدرے
محمد زکریا زکی د کندوز له شاره لیکلی وای په کندوز کې افغان ځواکونه برلاسی دی او شارې په کنټرول کړي. خو عبدالکریم وفا وای چې له کندوز څخه دا پیغام لیکمه، زموږ په شار کې وضعیت بد دی، لا هم طالبان په ځینو سیمو کې واکمن دي. غلام سرور سخی هم له کندوز شاره لیکلی دی چې کندوز شار تقریبا له طالبانو څخه تصفیه شوی دی. حکمت الله همدرد بیا لیکلی دی چې په کندوز کې دا شیبه جګړه روانه ده، خو د تیرو ورځو په څیر وضعیت نه دی. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې تاسو اوریدونکو آزادي راډیو ته رالېږلي ول. د کندوز د وضعیت په اړه بیا هم د آزادي راډیو په خپرونو کې معلومات اورېدای شئ. د آزادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ. په راتلونکو خپرونو کې به د آزادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د کندوز په اړه تازه راپورونه ولرو. او دغه راست نن ورځ د آزادي په څپه کې پروګرام هم د کندوز وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناټو کار ترې اخیست ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یو غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه د احمد تکل راپور واوري.
افغان او امریکایي چارواکو خصوصي سکتور ته د افغانستان په یو شمیر هغو پوځي هوایي ډګرونو کې د پنګونو بلنه ورکړې چې د ناټو ځواکونه ترې وځي. په دې اړه د بس لپاره په افغانستان کې د امریکا د سوداګرۍ خونو د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې یو غونډه جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته د کندوز ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. امریکایي جنرال ټاټ سیمونایټ غونډې ته وویل د امریکا پوځ او نور نړیوال پوځیان په پام کې لري چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووزي، او د دې معنی دا ده چې که خصوصي سکتور په دې تاسیساتو کې پانګونه ونه کړي نو افغان ځواکونه به د هغو د امنیت ساتلو ته اړ ووزي. تورن جنرال سیمونایټ د کندز رواني جګړې ته د اشاره پترڅ کې وویل وسلوال مخالفین خای پراتلونکي کې بیا هم خپل ناڅاپي حمله ته دوام ورکړي، خو د افغانستان دفاعي ځواکونه دا توان لري چې مقابله ته راوځي او لاساتللې سیمه بیرته ونیسي. جنرال سیمونایټ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته هم دراز وویل چې کندز به ډیر ژر له وسلوال مخالفینو څخه تصفیه شي. امریکایي چارواکو د دوبۍ په غونډه کې خصوصي سکتور ته د څو پوځي هوایي ډګرونو په اړه معلومات ورکړل چې یو پکې د کندهار پوځي هوایي ډګر وو. په ځینو هوایي ډګرونو کې لا دمخه تجارتي او د کارګو پروازونه پیل شوي، خو ځینې تش پراته دي او په ځینو کې څو سوه پوځي پرسونل حضور لري. د ولسمشر اشرف غنی او سلاکار داوود سلطانزوی غونډې ته وویل د دې هوایي ډګرونو امنیت تبان یو ستونزه ده او دا نه ردوي، خو د زیاته کړه حکومت هم تر هغه وخته انتظار نشي کولای چې د امنیت ستونزه په بشپړ ډول لمینځ ځي.
سا سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بله نن دا خبرونه د کندوز وروستي وضعیت ځانګړې ده. اوس هم د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د سپورت د مینوالو لپاره خبرونه لرو، بیا هم کور کلی.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د نجونو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی. د هماره چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی عواید زیات شوي دي او تمه ده دغه عواید په ځینو رغنیزو چارو او خپلو لګښتونو کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینهو د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي. د دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیګ پیل کړی چې د څلورو ولایتونو نجونې ورته رابلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلور ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. خزو د فوټبال غوړ لیک پیل شوې ده چې یو ونی به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی ده.
مزار او بامیان هستند.
هغه لی مهری ویل هڅه کوي په هیواد کې د نننه د لوبو په تر سره کولو سره یو غوړ لوبډله انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې خزې ترلاسه کړي. افغانستان څخه کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای 2 کال وړاندې 103 وو. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤل همدارس هیله خي چې وبکول شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکله مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوټبال بانوان رشد کردن
مجموعي توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان جونو د فوټبال سطح لوړه شوی. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبي وکړو دا به خو چې مونږ مخکله مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغل مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمیر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېر نجونې ورزش ته زړه نه کوي. د ویل چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیوال ټولنه به مالی ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څو وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي. دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفيږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ. منګه په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو. او تر دا دمه پورې الحمدلله منګه په دې توانیدلی یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو، بلکې منګه ست خپل بودیجه نور هم لوړه کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډیر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې تر سره کېدل هغه مخنیوي منګه وکړ. همدارنګه 1.3 میلیون ډالر منګه د الکوزی نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نن د لس کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال موږ 1.3 میلیون ډالر راکوي. همدارنګ د یونیسف سره د موږ یو تړون لاسلیک سوار سي 2,00,000 ډالر به غوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېد چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق د خرڅلاو یا د ټي وي رایټس موږ سره د یو خپل افغانی چینل ته ورکړ چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي په حدود 15,000 ډالر دی یو کال راځي چې هغه یک تلویزیون ده. همدارنګ د کلس نړیوال جام 2015 نړیوال جام 500 لوبو ته کله لوبډله تلله هلته موږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 15,000 ډالر سپانسر واخیسته. همدارنګ د آی سی سی څخه موږ د بازو پروپوزلونو همدارنګ د بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی دې ته کنوینس کړ چې موږ بودیجه به زیاتوي. خلا معین مقدار نه ده معلوم د آی سی سی له طرف نه هم هغه به په 2018 کې د موږ ډېر یو غټ مالي ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر یې موږ ترلاسه کړي دي. په ټولو کې تقریبا 85% سلنه بودیجه د موږ لوړه شوې ده او تقریبا نه 10% له درې وسه خطر نه 10% پورې غیر ضروري کوم مصارف سي دي هغه من کم کړي.
سنګزای صاحب دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفيږي؟
ساينس صاحب د موږ هر یو ډپارټمنټ ځان ته اکشن پلان لري په مغه باندې به موږ مصارفات کو د خپل پلان لمخه نه د خپل بودیجې لمخه نه موږ پلان جوړو او مغه عملی کوو. خدومره باید زو هم چې کال 2014 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیوړی کیږي. ټورنامنټونه به ډیر زیات کې زیاتیږي او لتیره څلور ورځې سیالي به کې زیاتیږي او نارنګ یو ټورنامنټ په څلور ورځې ټورنامنټ هغه به هم موږ وست خبر روان دي له پروفسوري نه دي د حیات رهبری څخه موږ پیشنهادات تا دی او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به د موږ انکشافي کارونه همدارنګ داخلي کرکټ همدارنګ ملي لوبډله نو لسکلن او د الف لوبډله لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیات په مساعده کوو.
سنګزای صاحب له زیمبابوي سره له د لوب ورستي معلومات
ملګر څنګه سیمو لري له سرارونو څخه د موږ د سره له سرارونو څخه د موږ د ادارې داسه موږ په لومړي ځل باندې توانیدل یو بشپړ غړي توبلرون کې هوا منګ دې تقایل کو سی غل من سره یو بایلیټرل سیریز یا دو طرفه سیریز د من سره او کی نو د افغانستان ملي لوبډله په 15 د اکتوبر باندې زیمبابوي ته زیالته بدریت یو ورځنی تمریناتي سیالي لري. مخکې دې سره سیریز اصلي سیالي شروع سي نو درې تمریناتي سیالي او بیا بلغه نو رستې منګ 15 یو ورځنی بین المللي سیالي به د زیمبابوي سره او لغه څخه رسته به 2 شلوريزي سیالي وي او همدارنګه د کال په اخر کې به منګ سره د امتیاز لروسی زیمبابوي قربتوب امارات متحده عربی کې وکړو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لوونه تر وو
کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچره دی سیر روزنه شو دی ایس وخت دروغ وایي نه دا سن کې مور پلار غټوله نه په دروغ مخته کی
کومې بدی پایلې لري.
دروغ چې چا دروسه پورې ماته ویلې دي ما او خدا پیدا شوې ده زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي.
قدر منه دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې لمی دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وي بل چې منه کوي نه عملي کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دی چې اروهی او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویل زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي، ولو که دروغجن په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګلرحمان، په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي، دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنه شي دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سیزن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ یې مخته کوي، پلار دروغزن وي، دروغزن ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اوارو هغه یې هم اوارئ. ماشومان د مور او پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي، مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهنې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوي، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي، عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلاری په کور کې چا دروازه را وټکول، پلاری ټول سرته وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس ورکول کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وایي. موږ دا پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سوړن دي. خپل پلار او مور باید ماشومان له مخه داش خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني په لواد د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پانتون استاد شرف الدین نظیمی به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یو ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډاریږي، د دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت خپل ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبور کیږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، کېدای مشکل ورته پیدا شي، کېدای جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي، دوی په دې اړه فکر نه کوي چې د ما پلار دروغ ویلې، د ما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي، چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې، اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي، کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
را به شو دې ده چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي؟ آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي ځای ته به نه ځي، بیا بل ځای یادو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ماته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشومان د وښنه چې سړی دروغ شروع کی پاینده کې به غړ غنکا پوزي او به ډیر دروغ وي.
دا ډول کیسې ډيري پیښيږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وي. عبدالمنان بیا وایي چې د ته هم ملګری په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلی چې د پستر ګولید
دروغ لکه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزارنه سکواله تبن لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپل د مارکیټ بازي کسان چې بر سره و د سپیشل سواله چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده هغه ته لاړ بیا وروسته ما د ته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار ولزه اوس لیرې ما تمانه څه پیدا کولای کنټینر لوډینګ دی پالته اخته مګر دلته په کمپنۍ کې موږ څه خیزان پټاو دروغ نو دروغ دی باید نه وي.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي ما او خدا پیدا شوی دی زیاته هغه انسان مزه تور شوی دی بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما دومره ثابته څوک چې دروغ وي دا سره چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعض وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویل شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تیر شي کوم ځای ته لاړو ته صحیح ځای نه ورته وښیي دته غلط ځای وښیي تر څو دغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي قانونا هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره لس بجې میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور یې قلف ده بېرته لاړه ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مه زه خبر نه لرم. کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللې وې. ښځې ویلې زه خو په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه هغه نو خپل میړه ته خامېږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په اکله کوي.
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی د زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ما سې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا هم داسې دا عمل تکرار کړی په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړو چې دا د ده عادت دی هسې موږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې ده چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوږ بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي. یعنی دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ما ته دروغ ونه وایي هغه به هم د ما نه هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نازم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو کچیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی په سر کې له دروغ و ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل همدا وایي دروغگوی حافظه ندارد. د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي. دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیچ کلا دروغ نویلی او طولن دا لقب دی امین ور کروی یعنی راستگوی رختیاویون کهی او کلا چه الهی پیغام خلکو تا او راوه هم دا پکتنه ایتری وکڑا چه کزه تاسو تا او وایم چه لده غرط خواه پا تاسو بانده یو فوج را روان ده و حمله کیوی آیا تاسو ایمانه طول او ویل چه هو منگی منو زکه تا هیچ کلا پا جوند که دروغ ندیویلی کلا چه دا وعده لخلکو واخسته بایو فرمایل چه زده الله رسول او تاسو تمه دقا الهی پیغامون را وریدی.